سلامونه او خیچاری په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید زهیر مالم د اسلامي همکاري سازمان وای د افغانستان لپاره د دې سازمان ځنګړي اساسي طارق علي بخي ته ورسره مر پلاوی په کابل کې له طالب چارواکو سره پروان وضعیت او په ځنګړي ډول د افغان چونو خصوص د حقونو په اړه خبري کړي دي د سازمان په وخت پر کړې اعلامیه کې لیکلي دي پلاوی د اپریل 19 کابل ته سفر کړی او د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرسیال عبدالسلام حنیفي د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنیفي سره یې کتلي دي ورته وخت د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي طارق علي بخي په مشرۍ د اسلامي همکارۍ سازمان پلاوی امیر خان متقی سره په لیدنه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ پر مستقیم تعامل او تفاهم ټینګار کړی د اسلامي همکارۍ سازمان پلاوی داسې مهال بیا کابل ته راځي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د افغان جنو خصوص په زده کړو او کار د محدودیت د لرې کولو په برخه کې مطرح کړې غوښتنې نه دي منلي د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو په کنټرول کې ده نن یک شنبه هم په 19 ولایتونو کې د واوري شدید باران تالندې برېښنا او سیلابونو بهېدو اټکل کوي د ادارې پرون په یو اطلاعیه کې ویلي د سالنګونو په ګډون پرانګرهار لغمان کاپیسا پروان پنشیر بغلان تخار بدخشان کابل میدان وردګ بامیان دایکندي روزګان زابل غزنی پکتیکا خوست پکتیا او لوګر کې به د باران سطح له 15 تر 150 میلی متر او د واورو اندازه به له 15 تر 150 سانتی متر وي د ایران د بشری حقوقو یو بنسټ وای دروان 2023 میلادي کال لپاره د ایران په زندانونو کې د اعدام شویو افغان وګړو شمیر 400 تالو ته رسیدلی دی د هنګاو په نوم د بنسټ پرون په یو راپور کې ویلي د پنځ شنبه پورې سم 400 افغان وګړي د مشهد په زندان کې اعدام شول او 15 تن یې 13 شنبه د تبریز په زندان کې اعدام شوی وو دغه 400 کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو او 15 تن د قتل په تور اعدام شوی دی د هنګاو بنسټ په حواله په 2023 میلادي کال کې هم د ایران په زندانونو کې 28 افغانان اعدام شوی وو افغانی سری میاشتې ټولنه وایي 15 نور ماشومان چې د زړه په سوري اختر د درملنې لپاره په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړل ویل شوي دغو ماشومانو د درملنې لګښت د افغانی سری میاشتې ټولنې لخوا ورکول کیږي د ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې د پرون په خپل ایکس شبکې لیکلي په تیرو 28 میاشتو کې تر 3000 زیات ماشومان چې په ورته ستونزو اخته وو د تداوي لپاره بیا لا بیلو روغتونونو ته معرفي کړي دي د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې لخوا له اوکراین، تایوان او اسرائیل سره د 95 میلیارد ډالر مرستې تصویب د بیلابیلو هیوادونو له هرکلی سره مخ شوې ده په دې مرستو کې نږدې 18 میلیارد ډالر اوکراین سره د مرستو لپاره برابر دي د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي او د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشر د کیف لپاره د دې مرستو د بستې د تصویب دوه هرکلی کړی دی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربروک تیر شپه د دې مرستو تصویب په اړه خوښي خوده لولې کلی دي دا د اوکراین او اروپا د امنیت لپاره د خوشبینۍ ورځ ده د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي چې د دې لایحه تصویب له اسرائیل او متمدن غربي نړۍ د دواړو ګوندونو کلک ملاتړ وخوت د مالی مرسته له زیاده مودې رئیس په کانګرس کې ځنډیدلې او په نوشن په ګډه دواړو ګوندونو ته تصویب کړه دا لایحه راتلونکي د امریکا مشرانو جرګې ته چې ګمان کیږي په چټکۍ به تصویب شي او د هسپانیا په قناری جزایرو کې شاوخوا 15000 کسانو د ګرځندوی د زیاتوالي پر خلاف مظاهره وکړه د دولتي ټلویزیون او ال پایس ورسپاره د راپور لمخې په اتو جزایرو کې دغه مظاهره چانو د ګرځندویانو د شمیر کمیدو او د استوګنې د ځایونو د کرای کمیدو غوښتنه وکړه مظاهره چانو له ځانونو سره شعارونه هم لیکدول چې ور باندې لیکلی وو ګرځندوی کرای کورونه زیاتوي او یا جنت په کانګریټونو نه جوړیږي راپور نو وايي د هسپانیا د ساحو ته د ګرځندویانو زیات تک د دې سبب شوی چې حالت د کورنو کرایل وړي شي او ځای خلکې د پرې کول وس ونه لري درنو اړیدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې خو لا غوړاندې څو راپور نه واوري یو ځل بیا یو شمیر متقاعدین وایي د دوی د ماشونو امتیازاتو د نور کړل عمله یې اعتراضیا غونډه کړې ده په کابل کې دغه تقاول شوی او کسان ورو طالبانو له حکومت وختنه کړې ده چې د تیرو څو باندې دریو کلو پاتې ماشونو امتیازونه یې ورکړي تقاول شوی کسان وایي شمیر تر یو لک او یو زر اوړي چې بي وسه او بي وزه دي او مرته پکته یو څو کار هم نه ورکوي له دوی یو شمیر ازادي رادیو سره ویل دي چې د اعتراض پر مهال طالبان ورسره ناسم چلند هم کړل
په افغانستان کې ملکی او پوځي تقاوت سوي کسان وایي چې باندې درې کاله کېږي چې خپل امتیازونه او معاشونه نه دي ورکول سوي د دوی په وینا دوی په وار وار د طالبانو له مشرانو سره خپل د ستونزه شریکه کړي خو چای په حل کې عملی اقدام نه دی کړی په افغانستان کې د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر پرون ازادي رادیو ته ویل دوی د تقاعد ریاست مخې ته په یوه اعتراضي غونډه کې خپل ستونزو ته د چارواکو د پاملرنې غوښتنه وکړه
زمنګا د متقاعدینو مشکل ډیر بحرانی سوی ده، بیخی اضافه سوی ده. متقاعدین خو مظاهره نه کوي، یو اعتراضی ټولنه وه چې خپل آواز یې اوچت کړو، خپل مشکلات یې ټول بیان کړو چې باید جهانیان یې واوري او زمونږ چارواکي هم واوري. نو د دغه په خاطر باندې یو آواز هم پورته کړی ده، او موږ همیشه لپاره موږ صرف خپل حقوق غواړو، نور اضافي کوم دعوې نه لرو. او زمونږ دا حقوق چې دي د متقاعدینو دا درې کاله کېږي چې موږ ته نه دي راکړل شوي، په سختو ستونزو سره دچار یو.
یو متقاعد چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي له 4000 تر 5000 پورې متقاعدین د تېرې پنجشنبې په ورځ د تقاعد ریاست مخې ته په اعتراض راغونډ سوي وو.
4500 متقاعدین جمع شده بودن، اونها
څلور 15000 متقاعدین راټول سوي وو. د تقاعد له ریاست یې وغوښتل چې دا درې کاله ولې د تقاعد پیسې نه ورکول کیږي. متقاعدانو طالبان ته وویل چې اولادونه یې ډوډۍ غواړي، همدارنګه د تقاعد پیسې وي چې موږ هغو خپلو اولادونو ته ډوډۍ، کالي او نور شان رانیول، خپل ژوند مو پر مخ بیوه.
یو بل متقاعد ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو ځینو غړو د دوی اعتراضي غونډه ګډه وډه کړه، د ځینو تقاعد سوو ګریوانونو ته لاس واچوه او بد چلند یې ورسره کړی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په سلواغې یا دلوي میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړې وه چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې قانون تعدیل سوی چې ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل سي. په افغانستان کې د متقاعدانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د ملکي او پوځي تقاعد سوو شمیر تر 1,00,000 زیات دی. تقاعد سوو کسانو تر دې مخکې هم د تقاعد ریاست مخې ته اعتراضونه کړي، خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت د غوښتنو منلو ته غاړه نه ده ایښې. دوی وایي اکثر یې پوخ عمره کسان دي چې نن سبا څوک کار هم نه ورکوي، او د اکثرو د کورنیو مسؤلیت ور تر غاړې دی چې د حقوقو او امتیازونو نه ورکړې یې ژوند تریخ کړی دی. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پروند حماس ډلې لمشر سره چې د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا تر روسي سازمان اعلان شوی وکتل. په دې کتنه کې په غزه کې پر اوربند او هلته د بشري مرستو د رسولو په باب خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ اسرائیل په تازه پوځي عملیاتو کې په لویدیځه غاړه کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژلي دي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه په استنبول ښار کې د حماس ډلې لمشر اسماعیل حنیه سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلاري ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیه د ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې د راپور له مخې په دې کتنه کې په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د کلابنسوي قلمرو ته د بشري مرستو د رسولو په باب خبري وسوې. دا کتنه پرون داسې وخت وسو چې د جرمني خبري اژانس پور له مخې د اسرائیل پاوز او پولیسو په لویدیځ غاړه کې د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه د 10 وسلوالو د وژلو ادعا وکړه. تر دې مخکې د فلسطین رسنیو او د روغتیا وزارت په دغو عملیاتو کې چې پرون پیل سوي د 2 کسانو د وژل کېدو او 9 نورو د چپی کېدو خبر ورکړی وو. د فلسطینی رسنیو د راپور له مخې چې په رسمي ډول تایید شوی نه دی، په وژل سوو کې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې یو محلي قومندان محمد جابر هم شامل دی. د فلسطین وفا خبری آژانس پرون راپور ورکړی چې د لویدیځ غاړې له کلابندې سوي سیمې اطلاعات په اسانۍ نه ترلاسه کیږي، ځکه هلته انټرنیټي خدمات ځنډول سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویان پرون ویلي چې د تولکرم د بیځایه سویو په نورو شمس کم کې د وسلوالې نښتې پر مهال 8 اسرائیلي سرتیري او د سرحدي پولیسو د خوفیه قطعې یو غړی ټپیان سوي دي. د پوځ په وینا د اسرائیل پر ځواکونو د مرمۍ په ډزو او منفجره موادو حمله سوې ده. د اسرائیل د پوځ په وینا په ټوله کې 8 مشکوک کسان چې تر تعقیب لاندې وو نیول سوي. منفجره مواد شنډ کړای سوي، ګڼې ودانۍ تلاشي سوي او د منفجره موادو یو کارځای ویجاړ کړای سوی دی. خو فلسطینی رسنیو ادعا کړې چې د اسرائیل پوځ په خپلو عملیاتو کې زیات زیانونه سړکونو، د اوبو او برېښنا شبکو ته اړولي، زیات کورونه ویجاړ کړي او یا زیانمن کړي دي. د دوړو لوریو دغه اطلاعات په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت پوینا په غزي تړنګ کې د اکتوبر میاشتې له اومې پرونه جګړه کې د وژل سوو فلسطینیانو شمیر 4000 نه څلوېشت او د ټپیانو شمیر 6900 ته رسېدلی. هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. د دغه وزارت په وینا په همدې موده کې بیا په لویدیځه غاړه کې لږ تر لږه 450 فلسطینیان وژل سوي دي. اسرائیل د 1980 میلادي کال د شپږ ورځنۍ جګړې پر مهال د لویدیځې غاړې او ختیځ بیت المقدس کنټرول په لاس کې واخیست. فلسطینیان د دغو سیمو د مالکیت ادعا لري او غواړي ختیځ بیت المقدس یې د راتلونکي دولت پلازمینه وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د دې تر څنګ ازادي راډیو زموږ په پاڼه هم ژوندۍ اوریدلای شي. ازادي راډیو ټکی کوم زموږ درس دی په ازادي رادیو .com کې نه یوازې موږ خبرونه اوري بلکې ټول خبر شوي مطالب هلته لوستلای شئ. د ویډیو برخه هم فعال ده. ځنی خبرونه چې په ویډیو شکل باندې د ازادي رادیو پر ټولنیزو پاڼو په خبري شوې دي په پاڼه کې هم خوندي دي په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ ځان سره وڅارئ. د ازادي رادیو انستاګرام یوټیوب چینل او فیسبوک او ایکس شبکه اساسي په خدمت کې ده. تر خو ایسموک د واتس اپ چینل هم در سره فالو کوي. د دې تر څنګ چې هلته به خبرونه اساسي د ټلیفون رسیږي بلکې خبري بولیټن هم چې پلان ډول باندې مهمې پیښې د افغانستان سیمه نړۍ رانغاړي هلته اوریدل شي. د خبرونې په پیل کې مشمنه وکړه چې لوی برخه د دې پروګرام 219 پروګرامونو ته مجله شوې ده. دا پروګرامونه یو په بل پسې خبريږي. تاسو ته خو خواړه
تاندي څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو ځوان یو کوچنی اشتباه یو کوچنی ستونزه هم پاغي کې شتون ولري هغه ته تحقیر او توهین کوي. ځوان کورنۍ څخه یو نفرت دغه په ذهن کې پیدا کیږي.
د یو ځوان خبرې مو واورېدې چې ویلې په زینو کورنیو کې ځوانانو سره نامناسب چلند کیږي. په دې برخه کې د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي؟
دی وو ورونه اورورم چې ټول نماسری د هر کسر زه دې احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم. دوی ځان د ګرانو مانو دي هم عمره د ما احترام کوي.
نن ام دمو موضوع چلوم ملتیا موکری نامناسب چلند یا هم د ځوانانو په خبره د دوی توهین تحقیر دوی تسپکاوی هغه څه دي چې هر انسان په تیره بیا ځوان نسل د ځواني په تاند پړاو کې روان ځپی او د ځوانانو په خپل باور دوی ماتوي. کوم هدفونه چې ځان تر ټاکلي پاغو کې بیرته پاتې کیږي او یو ناهیلی وګړی ټولنې ته وړاندې کیږي. افغان لیکوال نذیر هاشمی وایي چې ځواني د غرور او په ځان باندې د حساب کولو مرحله ده. په دې وخت کې کورنۍ ته پکار ده چې ځوان د پرمختګ پر لور واڅوي، نه دا چې هغه ته د خلکو مخ کې سپکاوی وکړي.
یو ماشوم ځواني ته رسیږي، یو غرور هغه ته پیدا کیږي. یو غرور چې ما خپل ځان لوی کس بولی په جامعه کې ځان یو کس بولی سه پوغو باندې حساب کیږي. نو کله چې د کورنۍ له لوري دا ځوان ته توهین تحقیر کیږي نو خامخا د هغه غرور ماتیږي. هغه ځان سره یو شرم هغه ته پیدا کیږي، شرمندگی هغه ته پیدا کیږي. څنور هغه جامعه کې هغه کورنۍ کې هغه ځای خپل مخکې فکر کوي هغه ځای نس خپل ولای. خو مخکې کورنۍ په افغانستان کې شتون لري چې مخپل ځوان